ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي خرغلست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته. د امریکا یوې محکمې حکم کړی چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو کورنۍ د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالر ملي شتمنۍ د ترلاسه کولو مستحق نه دي. د نیویارک ایالت د منهاتن ولسوالۍ د محکمې قاضي جورج دانیل پرون وویل دای په قانوني دلایلو د طالبان حکومت مشروع نه ګڼي، نو ځکه د دې حملې د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان بانک د شتمنۍ ورکول به په دې معنی وي چې طالبان د افغانستان مشروع واکمن دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یانای وی طالبانو په هلمند ولایت کې د رسنیو د تصویري برخې پر خبريالانو تازه محدودیتونه لګولي دي. د دې دفتر مسؤل ظریف کریمی بیګا آزادۍ رادیو ته ویل د ویډیو او تصویرونو د برخې خبريالانو ته ویل شوی چې د چارواکو عکسونه د نه اخلي او د هغوی په اړه د تصویري راپورونه نه جوړوي.
متاسفانه وخت مو چنین محدودیت
کله چې له بده مرغه پر رسنیو د محلي چارواکو دا ډول محدودیتونه او فشارونه ګورو، باور کیږي چې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې جدي خطر نسته، او کې اقدام ونه سي ممکن دا خطر نور هم جدي سي او قرار قرار ټول رسنیو ته لمن وغځيږي.
ښاغلی کریمی زیاته کړه د هلمند خبريالانو ته دا هم ویل شوی دی چې د هدي خلکو تصویر راپورونه د هم نه جوړوي. لدې مخکې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي و چې د رسنیو ازادۍ او خبريالانو ته پر وخت د اطلاعات شریکولو ته ژمن دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان په جنوب ختیځ کې تیرونې شل تنه قبیلګانې له یو میاشتني روزنیز پروګرام څخه فارغې شوې. د یو ان ایچ سی آر د پرونی ټویټ له مخې دغه روزنیز پروګرام د دې لپاره برابر شوی چې په لرې پرتو سیمو کې ښځې ته لمرنی او خوندې روغتیایي خدمات برابر شي. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی، خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی. په افغانستان کې د دې سازمان څنګ په یو ټویټ کې وویل د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ په مټ د هیواد روغتیایي سیستم دوام کړی. د افغانستان د لرې پرتو سیمو خلک شکایت کوي چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او اکثرا اړ وي چې د درملنې لپاره بهر ته ولاړ شي. د ترکیه ولسمشر له هغو کسانو سره د حساب کتاب ژمنه کړي چې په وروستۍ مرګونې زلزله کې له 140 زره د زیاتو کسانو د مړینې مسؤل بلل شوي. د فبروري په شپږمه یوې زورورې زلزلې د ترکیه او سوریې ځینې برخې ولړزولې چې په دواړو هیوادونو کې له 140 زرو زیات کسانو ووژل. رجب طیب اردوغان پرون د ترکیه په جنوبي ولایت عثمانیه کې د وینا پر مهال له سرغړوونکو سره د قانون له مخې حساب کتاب خپل دنده وبلله. ترکیه چارواکو له دې مخکې د ودانیو په جوړولو کې د ځینو معیارونو د نه رعایت پر موضوع انتقاد کړی و. او په امریکا کې ډیره د ایران د اپوزیسیون یو مخکښ غړی چې په ایران کې بندې دی په 2008 کال کې پر یو جماعت د مرګونې حملې په تنظیم تورن شوی. ایرانی چارواکو پرون وویل جمشید شرمحت د مرګ په سزا محکوم شوی دی. ایران وایي شرمحت چې هم د ایران او هم د جرمنی تابعیت لري د عمر په شپږمو کلونو کې په ایران په امریکا کې اوسېده. د ایرانی چارواکو په وینا دای د هغې وسلوالې ډلې مشر دی چې په ایران کې د شاهي نظام د بیا ټینګښت ملاتړ کوي. په ایران کې سلطنتي نظام په 1909 کال کې وپرځول شو. د شرمه کورنۍ وایي چې نوموړی یوازې د اپوزیسیون ویاند و او په کومبریت کې لاس نه درلود. د هغه کورنۍ د ایران استخبارات تورنوي چې شرمه دې په 2006 کال کې په دوبای کې ونیوه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې او په سر کې د لومړي مطلب اوریدو ته راګرځوم. د امریکا یوې محکمې حکم کړی چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو کورنۍ د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالر ملي شتمنۍ د ترلاسه کولو مستحق نه دي. د نیویارک ایالت د منهاتن ولسوالۍ د محکمې قاضي جورج دانیل پرون وویل دای په قانوني دلایلو د طالبان حکومت مشروع نه ګڼي، نو ځکه د دې حملې د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان بانک د شتمنۍ ورکول به په دې معنی وي چې طالبان د افغانستان مشروع واکمن دي. ښاغلی دانیل دې ټکی ته چې متحد ایالاتونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی اشاره وکړه او زیاته کړه چې د امریکا محکمې په دې اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. نوموړي قاضي لیکلی دی چې د سپتمبر د 11مې په قضیه کې باید طالبان مسؤول وګڼل شي، نه د افغانستان پرزیدلی جمهوري نظام یا د افغانستان خلک. د قاضی دانیل حکم د هغو څلورو ډلو لپاره چې د نیویارک په فدرال زیرمو کې د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالر شتمنۍ یو برخه پر امریکا د تر ټولو لوی تروریستي حملې د قربانیانو حق بولي لوی مات بلل کیږي. له دې ډلو څخه د یوې مدافع وکیل لی ولوفسکی د دې حکم له اعلان وروسته وویل د حکم ناسم دی او زیاته کړه چې دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. د دې وکیلانو نورې درې ډلې هم د استیناف غوښتنې پلان لري. ولسمشر جو بایدن د تیر کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه دی د سپتمبر د 11مې د بریټ قربانیانو او پاتې 3 میلیارد ډالر دی د افغانانو لپاره خوندي وساتل شي. په 13 سپتمبر میاشت کې د امریکا د خزانه وزارت وویل چې دا 3 میلیارد ډالر په سویس کې د افغانستان یو امانت صندوق ته انتقال کړي سو د طالبانو لاس ورونه رسیږي. د امریکا حکومت او د سپتمبر د 11مې د قربانیانو د کورنیو مدافع وکیلان د دې پیسو دعوه ځکه کوي چې په دې حملو کې القاعده شبکه تورنه بولي او طالبانو په خپل تیر واکمنۍ کې د دې ډلې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. پر امریکا د سپتمبر د 11مې په بریدونو کې چې شاوخوا 3000 امریکایان یې ووژل، په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز دوه لویې ودانۍ، په شمالي ورجینیا کې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون او په پنسلوانیا ایالت کې یو کارونده د څو الوتکو په حملو کې پنخ شول.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپو په 12 شپګنوي او په لاندو چپو په 19 یويشت او 25 مترو له یو سهار تر بل سهار شپه او ورځ اوریدای شي. اوس هم ورزو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان هغه څارنوالان چې لدندو استل شوی دی وای تر 200 زیات د دوی همکاران لخپلو کورنۍ سره په پاکستان کې به برخلیک پراته دي. د څارنوالانو ټولنه چې پرونی په تبعید کې خپل موجودیت اعلان کړوي تر 2000 زیات څارنوالان لدندو شړل شوی چې ل تیر کال رئیس دیرش کسان وژل شوی هم دي. دغه څارنوالانو غوښتنه کوي چې نور هیوادونو ته د دوی په استولو کې مرسته وشي. اسد الله لودین د موضوع نور تفصيل اوروي.
د څارنوالانو ټولنه وای پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول وروسته ل 2000 تر 2500 څارنوالان له دندو شړل شوی او په دې موده کې ډیر ستنې په افغانستان کې وژل شوی دي. د څارنوالانو ټولنه وای ل 200 تر 250 پورې څارنوالان د محل په پاکستان کې خپل کورنۍ سره په بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي. د دې ټولنې غړو پرون په یو کانفرنس کې له نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې له پاکستان نورو هیوادونو ته د دغو پخوانیو څارنوالانو په لیږدولو کې همکاري وکړي. پخوانی څارنواله ماریا صافی وایي
شاوخوا 200 تنه په پاکستان کې اوسو چې په سخت بحران کې ژوند کوو. کوبو لرو، ډوډۍ نه لرو، کډوډۍ ولرو، اوبه نه لرو، د کورونو کرایې لوړې دي، لزده کړو بې برخې پاتې یو، صحیح خدمات نه لرو، لډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان یو.
د څارنوالانو ټولنې پرون په پاکستان کې د خپل موجودیت په اعلان ترڅنګ ویل دوی غواړي نړیواله ټولنه د پخوانیو څارنوالانو ستونزو ته پام وکړي چې د تروریزم د بیلابیلو قضیو په څیرلو کې یې همکاري کړې وه. د دې ټولنې د تصمیم نیونې د بورډ غړي محمد عابد اندرابي ازادي راډیو ته ویل دوی پرونی پروګرام د دې لپاره جوړ کړی و چې له دندو د لرې کړای شو څارنوالانو ستونزو ته پام وشي.
د دې پروګرام او محفل د جوړولو هدف د ټولنې د موجودیت د اعلان ترڅنګ د دې زیانمنونکي قشر د غږ اوچتول وو چې په تیرو شلو کلونو کې د ملي حاکمیت، بشري حقونو او دیموکراسۍ د ملاتړ لپاره کار کړی چې نړیوال سازمانونه یا هم مهاجرمنونکي هیوادونه یې واوري او زموږ ستونزو ته پام وکړي.
د 2020 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته په افغانستان کې د تیر نظام په لزګونو زره کارکونکو له داندو وشړل شول. د ملګرو ملتونو د 2020 کال د جولای میاشتې د راپور لمخې د طالبانو له عمومي عفو سره سره د 2020 کال د اگست 15 د 2020 کال تر جون میاشتې پورې لک تر لګه 168 پخوانی دولتي چارواکي او امنیتي منصوبین د قانون له چوکاټه بهر وژل شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د 2020 کال په راپور کې هم راغلي چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفې پرته نیولي، شکنجه کړي او وژلي دي. پخواني څارنوالان وایي دوی هم په افغانستان کې ځانونه خوندي نه احساسوي، ځکه پاکستان ته په کډه کولو مجبوره شوي او دې ته په تمه دي چې یو بل هیواد کې د کډوالو په توګه ومنل شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په استرالیا کې ځینو خپلواکو بنسټونو د هغې هیواد له پارلمان سره په ګډه د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې خبرې کړي. سوله د اسیا لپاره او په رهبرۍ کې د ښځو د پیاوړتیا په نوم بنسټونه وایي له شپږو میاشتو راهیسې د افغان میرمنو او نجونو په ملاتړ کمپاین پیل کړی. د ښځو د حقونو یوه ملاتړې وایي چې د استرالیا د پارلمان تر غوږونو پورې د افغان میرمنو فریاد هم دوی رسولی چې البته د هغه میرمنې دي چې په افغانستان کې بیلابیلې ستونزې لري. دا هم په دې اړه د صادق رښتینی راپور.
په استرالیا کې د ښځو د حقونو ځینو فعالانو له شپږو میاشتو راهیسې کمپاین پیل کړی چې د دغه هیواد مشران د افغان نجونو او میرمنو ستونزو ته متوجه کړي. د ښځو د حقونو فعال ریتان وری چې سوله د آسیا لپاره او په رهبری کې د ښځو د پیاوړتیا د بنسټ مشره دوای، دوی دا هڅه هم وکړه چې په ځانګړي ډول لوستو او هغو میرمنو ته چې بیلابیل مسلکونه لري په استرالیا کې د استوګنې او کار زمینه برابر شي.
استرالیا د سکلټ مایګرنت په نوم یو پروسه لري چې موږ په ځانګړي ډول افغان میرمنې څنګه وکړای شي استرالیا ته راولو چې دلته راشي او کار وکړي. په ځانګړي ډول ښځې که ډاکټرانې او نرسانې دي چې دلته وکړای شي په خپل مسلک کې خپل کار ته دوام ورکړي.
ګڼو افغان میرمنو ویلي چې دوی غواړي په افغانستان کې دننه پاتې شي او خپلو خلکو ته خدمات وړاندې کړي په دې شرط چې د تحصیل او کار مخه ونه نیول سي. د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یا یونما د دوشنبه په ورځ یو اربیا په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر مخ د شونځو او پانتونونو د تړل کېدو په باب اندیښنه وښوده. دغه ادارې په یو ټویټ کې ویلي میاش وروسته شونځي او پانتونونه د نوي تعلیمي کال په مخه پرانستل کیږي، خو په ملیونونو ښځې او نجونې به ورڅخه بې برخې وي. شاوخوا 1500 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په دسمبر میاشت کې په هانتونونو ته د نجونو او ښځو تګ هم منع کړ. په دسمبر میاشت کې د طالبانو اقتصاد وزارت په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او ښځو کار هم منع کړ چې دې اقداماتو یې په نړیواله کچه عکس العملونه وپارول.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې وروسته راپور. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې روانه اونۍ به پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله پر مسکو تازه بندیزونه ولګول شي. را روانه جمعه د فبروري 24 پر اوکراین د روسیې د یرغل کال پوره کیږي. جو بایدن له اوکراین وروسته پرون پولند ته د سفر پر مهال دا څرګندونه وکړه. د بایدن لوینا مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل وینا کې پر امریکا او لویدیز ځینې تورونه ولګول. د هم په دې اړه جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پولند کې د وینا په مهال وویل د امریکا متحده ایالاتونو شریکان به پر روسي روانونه نور بندیزونه اعلان کړي. دغه بندیزونه پر اوکراین د مسکو د یرغل په تړاو دي چې را روانه جمعه یعنی د فبروري میاشتې پر 24 کال پوره کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په خپل وینا کې وویل جګړه ځپلې اوکراین به هیڅکله روسیې ته بریا په برخه نه کړي. جو بایدن د پولند په پلازمینا وارسا کې له شاهي ماڼۍ د باندې د خلکو ټولشي بدلی ته وویل
د دې جګړې په لومړی کال کې پوتین زموږ د ائتلاف پر پیاوړتیا نور شک نه لري، خو له اوکراین څخه زموږ د ملاتړ په باب شک لري. په دې اړه هم شک لري چې ناتو به دغه سیمه متحد پاتې وي. په دې اړه باید شک نه وي. له اوکراین سره زموږ ملاتړ به کمزوري نه سي، ناتو به ونه ویشل سي او موږ نه ستړي کیږو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه هیواد به را روان کال د ناتو د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت د یوې سرمشیزي کوربتوب وکړي. ولسمشر بایدن چې لومړی اوکراین ته سفر کړی وو پرون په پولند کې دا وینا داسې مهال وکړه چې تر هغه څو ساعته مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وینا وکړه. پوتین په خپل خبرو کې وویل مسکو به په اوکراین کې خپل اهداف ترلاسه کړي. هغه پر لوی دستور ولګاو چې د روسیې د بربادي لپاره توطیه کوي. پوتین ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین جګړه په یوې نړیوالې شخړې واړوله. د پزمن کې اعلان وکړ چې روسیا د 2013 میلادي کال د نیو سٹارټ په تړون کې خپل ګډون پای ته رسوي. دا له واشنگټن سره د اټومي وسلو د کنټرول وروستۍ لوی تړون وو. مسکو پر اوکراین د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24مه بې دلیل یرغل وکړ چې له دې سره پر مسکو بیلابیل بندیزونه ولګول شول. روسي ځواکونو په ورستي ورځو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د ملکیانو په استوګنځایونو کې خپل پوځي سنگرونه سخت کړی دي. دا په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي ویلي چې روسي په دونیسک سیمه کې د پام وړ زیانونه لیدل دي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. بدی خبرونه کی لغزنی ته پوستین جوړی دو صنعت پورو کې دوده دا به هم واوري. بنگڑی والی چھم بے سندری پللی ہم بے پھالو نہ کتلو بنگڑی بے پلورل لغزنی ورکشوی ولی افغانان لش کتاب ولی استاد منالی
مطالعه سره عادت نه یو. مونږه کتاب ډیر کم ولو، کتابونه ډیر کم لرو.
لا ګلمن وزیر سره شخیدلی یو
چې څنګه به چې ملنګ جان بابا خپل ولسونه د خپل وطن آبادی پر مختک ترا بلل نو ما غلار باندې مام قدم یې شې دی.
شیر هم لرو.
دا دویم وار دی چې پیغام ته می جواب نه وایي. همي مزخ ته ډیر غفلت کوي خو یاد یې لره.
کتر پای را سره یو شمیر نور مطالب هم اوریدل شي. غزنی کې د پوسټین ګندلو صنعت روسي سلګي وهي. په دې شار کې د سولې په کلونو کې پزورګونو کسان د پوسټینونو په ګندلو بوختو، خو اوس یو تن پاتې دی چې لا هم پر سرمنو د خپل ماشين څرخ تیروي. په هغه کلونو کې چې په غزنی کې د پوسټین صنعت غوړېدلې وو، بهرني سیلانیان به د شار ته ورتلل، پوسټینونه به اخیستل.
حاجی عبدالودود د غزنی شهر پر خې څلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوسټین ګنډلو بوختای. عبدالودود 50 کلن دی، خو وایي له تیرو څلوېښتو کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوسټین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوسټین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجي عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو ترڅنګ د پوسټین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوسټینانو ځای اوسنۍ چپانی او نورو بهرنیو بیکار شانو ونیو.
پوخا په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوسټین ګنډلو کارخانه وی چې په هر کارخانه کې تر شلو 1500 یا 150 پوری کسان په کار بوختو. کې په ټوله کې حساب کړو تر 10000 زیاتو کورنۍ ولدي لارې نه فقط تر لاسه کوله، خو وروسته چې نامنې شوې ورس پورس مخ په کمیدو روانو. په غزنی کې دوه کال وړاندې د پوسټین جوړولو دوه کارخانې وي، هغه هم سقوط شوې. اوس یوازې زپاتیم
یا خود ما مونږ نه میږي.
عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتري په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات پوستین جوړولو وړې کارخانه او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاته وي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د توپې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، فرانسویانو پوستینو نوړل، نورو سیاحینو پوستینو نوړل او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزني پوستینونه اخیستي ول او لرغونی عکس او د اورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزني وو. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستنه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزني کې زیات وو. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزني کې له تېرې یوې لسیزې څخه مخ پور کېدو دی. خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به له دغه صنعتکارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدلانی ساروایی
د غزنی سیمه ییزه اداره په دې هڅه کې ده ترڅو لاسي صنعت، خصوصا د پوستین ګنډلو صنعت ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي. انشاءالله په دې هڅه کې ترڅو دې ترقی ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړاو راچول کېږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي، خو ملا حمیدالله نصار تور پورې کوي چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي. خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزني څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېده ښایي په غزني کې د هغو وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنگ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزني کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
په غزني کې د پوستین صنعت په دې ساړه ژمي کې دومره سوړ شوی چې وروستۍ سلګۍ وهي. بل لور ته بنګړیوالې هم له غزنی پور کېدو دي.
مخکې بنګړیوالې په غزنی کې ډېرې زیاتې وي او دوی به کورو ته به راتلې او بنګړۍ به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه. دوی به یوازې بنګړۍ نه اچول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال مچ ورته فالبینی ورته وایي، دا به یې هم کتل.
په دې ازادي راډیو مجله کې وړاندې په دې اړه په تفصیل راپور اوریدلی شئ.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې له ازادي راډیو
د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ادارې یا یونسکو د راپور له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې 2,52,222 عنوانه کتابونه چاپیږي. ورپسې په چین کې د چاپ چارې ګړندې دي. په دې هیواد کې د کال 2,84,43 عنوانه کتابونه چاپیږي. دریم بریتانیا دی چې نږدې 1,90,000 کتابونه په کې هر کال خپریږي او څلورم جاپان دی چې نږدې 1,00,000 عنوانه کتابونه په کې هر کال چاپیږي. د کتابونو د دې شمیر له مخې په دغه هیوادو کې خلک ډېر کتابونه هم لولي، خو د سټاتیسټیا ویب پاڼې د کلنی راپور له مخې تر ټولو ډېر کتابونه خلک په هند، تایلند، فلیپین او مصر کې لولي. د دې څېړنې په اړه چې کوم تحقیقات شوي دي، په هغه کې ویل شوي دي چې په دې هیوادو کې دینی کتابونه هم شامل دي چې د هند، تایلند، فلیپین او مصر خلک یې مطالعه کوي. په دې لیستونو کې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی. خوشکاره خبره ده چې په هغه هیواد کې چې ښوونځي بند وي او د سواد کچه ټیټه وي، خلک خامخا لږ کتابونه لولي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم په افغانستان کې د کتابونو د لوستو مینوال ډېر نه وو، خو په تېرو شلو کلونو کې پوره ډېرېدو وو چې له همدې امله د کتابونو د چاپ او پلور بازارونه کال په کال په غوړېدو. اما بیا هم دا خو کسانو شمیر ډیر زیات کم وو چې کتاب مطالعه کوي. د همدې په خاطر په افغانستان کې په اوسط حساب د جمهوریت په وخت یو کتاب زر ټکه چاپېده چې اکثر دغه کتابونه به د کلونو کلونو په ترس کې خرڅېدل. یعنی د کتاب لوستونکو په شاوخوا 40 میلیونه افغانانو کې زر ته نه رسیدل. علت یې څه دی؟ د لیکوال استاد نجیب الله منلی نظر می اخیسته.
عمده عمل خو داده چې د مطالعې سره عادت نه یو. مونږه کتاب ډیر کم ولو، کتابونه ډیر کم لرو. بل خبره داده چې د کار کتابونه زموږ په بازارونو کې نشته. نو دا عمده د لایلې هم دغه چې د مطالعې فرهنګ وزن د کړي بسوادي هم یو دلیل کېدل شي.
تاسو د عادت خبره وکړه، څنګه کېدای شي چې خلک عادت شي چې کتاب ولولي؟
که چیرته خلک کتابونه په بازار کې موجود وي، خلک ورسره خپل عادت کوي. د فرهنګ بازار د نور بازار برعکس دی. یعنی اول باید تقاضا عرضه موجوده چې بیا تقاضا منځته راشي. په نور بازار کې اول تقاضا موجوده بیا عرضه رامنځته کیږي. دلته باید اول عرضه موجوده چې تقاضا رامنځته شي. دغه کار په اول کې یو سرمایه‌ګذاري ته اړتیا لري چې هغه په افغانستان کې نشوي.
کچرته د مهم آثار او خبروي کټول سره څوک راټول کی، مثلا په پښتو کې کلاسیک آثار او سنی آثار، خو بیا هم په ګوتو ک ډیر نوی یو شمیر کتابونه خود سشته چې د لوستوبي خو هغه هم خلک کم لولي.
خو ټول بازار مهم دی، ټول بازار څنګه دی کنه؟ مونږه کتاب چاپو دار کتاب 500000 نسخه چاپی، هغه هم په سمټو غنته وزي کی. نو دا ټول شان سره شي عمومي فضا دې لپاره مسایلنده چې کتاب ولولي څوک.
ستاسو په فکر په دې برخه کې د نقد کمزوري هم لاس نه لري، ځکه چې کچرته مو سم ناقدان لرلای نو کېدای شوي چې خلکو ته بهترین آثار معرفي کړي او خلک وهڅ وي چې دا کتابونه بیا ولولي.
د نقد کمزوري هم د خود نقد پر چې نقد ولستل شي، اول باید ولستلو فرهنګ مهم عاموي. د نقد لیکنې څوک ولي؟ هغه څوک چې ولستلو سره عادت دي. نو دلته یو مایو به حلقه کې داخلي ګو.
ستاسو دا خبره شاید دقیقه وي، لیکن بل ورته مثلا په کلاسیکو آثارو کې ډېر منلي آثار لکه د خوشحال خان خټک شعرونه، کله چې مقالې راړي څوک سل مقاله را وړي، امغه بیتونه پکې تکراروي چې یو هم تکرار کړی دی بلم بلم. دلته څوک شک وکړي چې شاید دغه نقاد ځانته دا زحمت نه وي ورکړی چې دا دیوان بیرته راپرانیزي او نور مثالونه راواخلي. فکر نه کوي چې دغه هم د مطالعې په رونق باندې منفي تاثیر کوي؟ کاملا.
د لیکوال لکی د مستونکی لکی زیګی کله چې لیکوال په ځان ته دومره زحمت ورنکي چې هڅه چې لیک په باندې کار وکړي، کله چې د سیمینار لپاره مقاله په دوه ورځو کې لیکل کیږي، نو تبي خبره ده چې هغه مقاله بیا دومره ارزښت نه لري چې څوک په ځان ستړي.
ک دې تراشو چې تاسو د اوس په فرانسې کې ژوند کوي، په فرانسې کې کوم علتونه تاسو د سشکاري سي مهم دي سي خلک مطالعه زیاته وکي او زیاته کوي؟
د کتابونو ډیرواله، عمومي فضا، د تفری فرهنګ، ډیر عوامل دي چې دلته خلک مطالعه ته مخه کوي. که تاسو پرېل کې ګرځئ نو د ډیرو خلکو به یا کتاب په لاس کې یا په کمپیوټر کې لګیا لستل مکنی.
فکر نه کوي چې دا تعلیمي نصاب او یا د ډول د تدریس په افغانستان کې یو خنډ دی؟ مثلا معلم د لیسې په دورې یا د متوسطې او ابتدایي په دوره کې ل زده کوونکو صرف دا غواړي چې هغه څه د ورته ویلې دي هغه باید بیان کړي. په پوهنتون کې هم مشخص کتابونه دي، استادان خلک نه هڅوي چې خپل مطالعه وکړي او دغه په اساس باندې بیا په امتحان کې ځوابونه ورکړي. دا هم لاس نه لري پرې؟
دا لوی لاس لري. خبره په دې کې ده چې مونږ د خونځي معلم څوک دی هغه خپل څنګه پوېږي. نو عمومي سیستم چې خرابې تبي خبره ده چې هغه موږ ذاته منس کولای شي هغه دی یو برخه جوړه کی. د مطالعه لپاره مطالعه حاصل پکې دی، مطالعه حاصل لپاره د څه استاد پکې دی چې مطالعه وکړي. کچې ته استاد خپل مطالعه ونه کړي شاګرد ته ورته.
د مطالعه فرهنګ ته بیرته راشم چې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه. اروپایان ته چې زه ګورم دوی هر ورځ تقریبا یو لویه برخه هر ورځ مطالعه کوي په ماین وخت باندې یو څل ولی، لیکن په افغانستان کې چې ځینو کسانو سره ما خبرې کړې دي، داسې کسان شته چې د یو ورځ درې ساعته هم مطالعه کوي د کار تر څنګ، بیا چې کله درې ساعته مطالعه وکړي بیا بل ورځ نه غواړي چې دومره زحمت ځان ته ورکړي، بیا دغه فاصله ډېر وخت پکې راشي، فرضاً کېدای شي چې څلور میاشتې وروسته بیا یو کتاب راوړوي. دغه نظم په خپل هم د مطالعې د فرهنګ د ماتېدو سبب شوی نه دی؟
نظم مهم دی، مګر تر نظم مهمه د مطالعې ضرورت دی چې څومره ضرورت ورته خلک لري او څومره لاسرسی خلکو مطالعې ته لري. بیا هم په دې باندې په تکرار باندې وایم چې کله چې زموږ د کتابونو کیفیت هغومره نه وي چې د خلکو تنده ماته کړي او خلکو ته هغه تنوع چې په کار ده ور ورسوي، نو طبیعي خبره ده چې د مطالعې شوقیان به کمي.
لشاغلی منلی مننه وړاندې به په ازادي راډیو مجله کې د هم واوري.
د لوګر ولایت مرکز دی سپیس په سیمه کې یو تاریخي اثر یو سیمه د تاسو نسبه ده. ورسره موږ کوم پلټنه وکړه ځینې کتابونه کې دا سیر کې سوي دي چې دا سیمه د اسلامي دورې نه مخکې ده.
دا ازادي راډیو مجله سمدستي په څو شعرونو رنگینه کوي. شکارا او ساده خبرو څنګه د شعر جامعه اغوستي. د حمیم جلال زی شعر له دوی څخه اورو.
زما په مخ د بل صفت کوي خو یاد یې لره، به حرمتی د محبت کوي خو یاد یې لره، لخپل مینه داسې هیڅ به هیڅ مخ اړول، لخپل مینه داسې هیڅ به هیڅ مخ اړول، ناسته کبر په جنت کوي خو یاد یې لره، زما پر خله باندې دې لاس چې نوم دیوانه خلمه، زما پر خله باندې دې لاس چې نوم دیوانه خلمه، څومره بې ځایه مصلحت کوي خو یاد یې لره. سوراب
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ګلمن وزیر لنوم سره شای هغه افغانان چې په خواله رسنیو کې فعال دي آشناوي، د سیاسي فعال دي، خو شیر هم لیکي، خو شیر هم خپل سیاسي نظریه ته وقف کړی دی. د ساجی رادیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر لګلمن وزیر سره شخېدل دی او لمړی د دې وضاحت ری غوښتي دی چې کوم ډول شعر وای.
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زمګ وطن ته او زمګ خلکو ته زمګ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته وایل شي، مقصد هغه ولسی او مزاحمتي شاعری کوم، نو بس چې نظم می سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم، خو اکثر غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتی شاعری یادونه وکړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعری چې سره رقم ده، د سویل شو چې د ګیلمن وزیر شاعری هم د ماغه بڼې ده چې په کې د وطن ناخوالی د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه، موږ ملي شاعر دی، د هغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلی شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه په پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادۍ پر مختګ ته رابلل، نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم یې شی دی. زه غواړم چې د ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسی مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
ولس بیا داسې شاعري خوښي هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې، تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه پیسړی نه سوچ کړی نه لیکلی، بس زړه ته یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج ورسیږي، نو خامخا ولس بدرګه کوي کنه ګیله منه.
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره، په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي، په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده، زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پرې پوهېږي، که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، ډیره ساده او عام لهجه ده.
ګیلمن آشنا اوریدونکو ته سوړاندې کوي
دا یو غزل دی، وای یار کوي ډکه د کمال خبره، یار کوي ډکه د کمال خبره پاکه ل شر او ل جنجال خبره، او موږ خود سر د پانا ځای نه مو مخ خود سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره، او پښتون بتل د غسې در په در، پښتون بتل د غسې در په در وی چې نمنه دستر خوشحال خبره، او چې تا ته وګورم را یاد می شي، چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپینځيري کلیوال خبره. دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت، نړۍ سپوږمې ته په ورتګ بوخت ده زموږ په شنا چایو په دال، او ای ګیلمنه سخت په خوله مو وای، ای ګیلمنه سخت په خوله مو وای، خو په غزل کې کړه سنبال وای، ناست په یو مورچل کې یو ویرې ژول یو بلا، ناست په یو مورچل کې یو ویریجو ل یو بلا، د کام د خدای خبر نکړي زما د کام، او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو، زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو، نو خاورې به موږ یو شو لا ټک تر کابل، او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته، ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته، آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله، او رنگ شوی ول په ول د تور مغل په پښو کې پریوته، وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې ولا، او تلا لیا نیم پاوی دا بل دی نیم چې ټکه، زه خلک تلمه د پښتون نظر په تلا، او نه دی کام ته خیر رسی، او نه دی سر په کام زار کړ، غله ګیله منه د پښتون د احساس غله،
وا ګیله منه.
او دا بل غزل دی نجیب جان وای،
ارشاد خون کې
ولې د هر سر ذمہوار یادې، ولې د هر سر ذمہوار یا دیګم کله مسلم کله کفار، او خدای چې ستا به فیصله څنګه وی، یو ځای شهید بل ځای مردا، او لرو قبر ته سپیناوي ورته،
لره او خبر ته سپیناوي ورکړم حل ته جاسوس دلته غدار یا او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېګم چې کله امنوي بیکار یادېګم ککې لمن هر څو ځان سپین مولا یا هم په هر ځای ګناګار یادېګم بیا هم
هر ځای ګناګار یادېګم دره توه ګلمن وزیر چې کتاب بکله چاپ کله خیر
کتاب خو یو مقصد چاپو مقصد ما زړه نه غوختل هي چې زه کتاب مقصد په دومره زر وخت کې چاپ کما باید سړی وار وکړم خو په خوست کې ملګری وو ډېر پیاوړی ملګری وو خو یې یو ځای بل ځای دا شیرونه غونډ کړی وو دا غینه یو مقصد یو ټولګه جوړ کړی وو مقصد چې ما زړه ځنې مطمئن نه دی خو دوی د کور ودان وی چې غزما شیرونه سره غونډ کړی وو کتابي شکل یې ور کړی وو خو دویم کتاب ته مې اراده شته خو نور هم لګ باید زپا ادب او په شعر په دغه باندې پوشم چې لګ داسې څه ولیکو په کتاب کې چې بیا راتلون کې نسل لیا مقصد دا وو سنې ځوانان یو څه بیا باید سبق ترې واخلي اوس دا نور شعر شاعری خو په فلبدی انداز سړی وایي دا خو نو دومره فرق نه کوي چې څنګه وی ک یو نیم دغه پکې ماتم شي سیلاب ردیف او کپیا خو په کتاب کې خو باید سړی ډیر تر نه لیکل وکي نو په دې خاطر لګ ورته تم يم نور شته دومره شعر شاعری شته را سره چې مقصد دوا کتاب خو ور باندې لیکل کیږي خو بیا هم وار کول ورته پکې
سېګي لمن سو وخت کې خو شاعری کول شي استاد شاعری وخت سوي د ورځې کې د شپې کې په غنه کې په خاموشه کې سو وخت کې شاعری کوي
په غاڼه کې خو به زه هم یو دغه هم شیکولای یو خو غفل بدی انداز بیا غو نه کیږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بهخي زیات وزه ورېګم نو تا ته خپته د زمون په وطن کې غیر ل زورول نور کیڅ شي او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلی کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان پار کور کې لرو چې دا غوله شرم هم سړی یا تن نشي کولای نه خور وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډیر زیات ودر دی ګم دا نه وای نه وای درد او دغه وینم دی وطن مایوسی پاغه وخت کې بیا زه ډیر ښه شاعری کولای شم مقصد اوس ته ونه وای چې ستا شاعری ته به مونږ خامخه ځانونه په حساب وو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډیر خوشاله مې چې ښه ملګری وویني یا ته چې څه غواړي هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشاله کې خو هم داسې سلیکي کنه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی ل خپل کار زیاره مطمئن سی او لګ دغه وینه په ټولنه کې بدون بیا کیږي بیا غ دغه د مایوس او د غم شاعری نه وي بیا لګ داسې سړی وره شي کنه خلکو ته د امید ور بخون کې شعر شاعری وي
ګلمن وزیرو
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو پورسیو کې ازادي راډیو په لوګر کې د لرغونو آثارو د موندنې خبر خپور کړ په دې ارتباط مې د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس قاضي رفیع الله سمین پوښتلې چې دا آثار د کومې زمانې دي او څومره دي
د لوګر ولایت مرکز دی سپیس په سیمه کې یو تاریخي آثار یو سیمه د تاسو می سره ده د لوګر ولایت د کوردون ریاست او دغه چې د افغانستان اسلامي امارت د کوردون د وزارت کار څخه کومه ته تاسو سره د سیمه باندې سپیسیفیک لوګر ولایت مرکز سپیس سیمه کې دا موقعیت
نه لدی مرکز څومره لري ده لدی بازار
دا تقریبا مرکز مدار سی یو 100 کیلومتر شاوخوا داسې بلدي
او داس خبر مو درلود چې پدې کې د سیمې خلکو هم له تاسو سره مرسته کړې ده خلکو څه کومه کړ
همدغه خلکو هم کړې دا و چې خدک موږ ته راغلن او وایي موږ ته چې دا سیمه دا تاریخي سیمه دا یې اثرات معلومي بیا اتلاس په هغه سره د لوګر موږ ته سفر وکړو سیمه مو دي دا به نو مرکز سره به تو کړو دا او مرکز کومه مسلکي ټیم چې دا راوړې دي او سیمه یو کته دا او د سیمې د تحقیق او دی ناشر بحث په نتیجه کې د توګورو چې د سیمه تاریخي هم بستاني سیمه ده
تاسو ویل چې تحقیق وکړو دلته د کوم زمانی آثار شته
دغه د تاریخي کوم اړخ شه ده په دې کې نورني یو د دې چې تقریبا اسلامي دورې ده نو بیا هم د سیمه خلک چې دلته کوم خبره کوي یو دغه چې ورسې موږ کوم پلاتونو کړل ځینې کتابونه کې دا چې لیکل شوی دي چې دا سیمه د اسلامي دورې نه مخکې ده واکوم غسر ولایم چې مسلکی ټیم دا مطالعه کړ مغینه دا شکر د اسلامي یو دورې ده خو بیا هم دا کار غواړي موږ کوشش کوو چې وزارت سره په دې اړه هم راغی ته کو دې دقیق هغه تاریخ یا کومه زمانی په دې تعلق لري رب خیری هغه پیدا کړو تر اوسه پرې دا دقیق نه ده سوي او دا هي دې دایي معلومات چې دا شي اسلامي دورې پرې ده
کوم آثار چې تر سترګو کیږي الته مثلا ترقم شاندی تاسو چې لنجلې لدلې دي ترقم آثار الته موجود دي
او یا خدای چې مغاسمه او پرلټل چې اوس پرل شي دا لا اوس نه دي سی بیا نو موږ کړی دي نو موږ کومه لا میشه هغه سیمه کې لخوا نه معلومیږي او دا چې ما په دې دلالت کې چې د سیمه باستاني سیمه راو دا چې دغه موږ په هغه مشتلا باندې کوډوري ورته وایو او کوم چې کومه غزور په لوخي یا د تیر وخت نو هغه یو ضرورت هغه دی منګیو یا د شنورو شنو دې دا کوم هغه شي ټوټي شي دی کوډوري دا که دوی یو کتر مطالعه کړ دوی دین شي دی تور شي کدا ابتدایي هغه دی د تحقیق ما نو خو بیا هم کوشش کوو چې په دې اړه موږ زار سره مو خبرم کړی دا چې یو مسلکی ټیم بیا مرو دی او د خپل تحقیق کوي او د سیمه هغه کارا او مسقه نو تاریخي ارزښت ده د مو طرفه وته کې
قاضی صاحب سمیم په تیرو کلونو کې یعنی تقریبا ډېر سلويشت کلونو کې په افغانستان کې جګړې وی جنگونه او د دې جګړو جنگونو په ترڅ کې چې کله تاریخي آثار پیدا شوي دي په ډېرو سیمو کې تالا ترخی شوي دي خلک راغلي دي دغه سیمه چې دا تاریخي لرغونی آثار تاسو تثبیت کړی دي پکې د دې د امنیت له خاطر څه تدابیر نیول شوي دي چې څوک اعلان کوي چورې نه کوي
مدل ته موجوده لیواله چې لیواله د سیمې سره نږدې ده نټور ته مونږ د امنیت د سیمو دې پر موږ د سونو سره کړو دغه سیویلیت موږ لپاره سپېتونه پر دغه چې د اسپرو د کټه منځور کړل او بیا دغه سیمه کې هغه نږدې حوزه ست حوزه سره خبره کړې دي امنیت باندې د لارینه او دغه شي چې موږ خلک مخبل هم همکار دي نو ته موږ یادونه وکړه چې موږ لپاره سیمه خلک را دغه موږ دا ویښنه دغه سیمه د شي آثار او علائم چې پیدا کیږي تاسو راځي دا وګورئ نو مجموعه کې د نظام شي کومه محافظتي اړخ ده نو دغه شي ولشي کومه همکاري هم راځي دا اما جوړه ده موږ یو نه یو او واخ په واخ دي چې موږ هم پښتنه کوو چې موږ کوم دي چې ځکونه دي هغه څنګه په لابل کې نه وایي دي چې موږ کې ټول وایي چې سم تاریخي سیمې دي په دې ټول موږ د نظارت او داسې مراقبت موجود نه شر داس باندې په کې چې د سیمې سوګلا سره وړي او دا څنګه څه وکي دا چې نه شانه وکي
قاضی صاحب د لوګر د محمد اخی ولسوالي دوه کسانو دوه سیدونکو یو شکیل احمد تکل ازادي رادیو ته خبري کړې دي
زمونږه خواهش دا د دولت څخه هیله مودا ده چې دغه موزیم د دوه ځل لپاره کارونه پیل کړي ځکه چې دغه خپل یو لوی عاید د لوګر ولایت او همدارنګه د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشي دغه موزیم څخه لیدنه وکړي او دغه بودیجه به د لوګر ولایت لپاره ډیره مفیده تمام شي
او د امدی ولسوالی یو بل څوک دی بشیر احمد دریج یغه هم ځنی غشتنه کړی دی
د مثینک کوم عبادت چي دی یا مثلا د افغانستان په نور سیمو کې کوم عبادت چي دی یغه راوړل شي او دلته ننداري ته کې خدل شي نه وازدا چې داخلي سیلانان سیلانیان برمات شي د دې په خوا کې به بهرني سیلانیان هم د سیمې تراشي او د دې سیمې اقتصادي واده بور سره خش
قاضی صاحب د دې خلکو غشتنه داده شي په محمد اخی ولسوالی کې د لوګر د عینک د سیمې د آثار لپاره د جمهوریت نظام تر سقوط مخکې د یو موزیم د جوړېدو چاري روانې وي څنګه هغه کارونه تاسو بیرته نه دی پیل کړی او یا سنیت لري چې هغه به بیرته شروع کړي
بل دا کوم سیمې کې چې مداري ولسوالی کې یو موزیم جوړیږي تقریبا د دې تجربهونو په محدوده کې ده نه 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 تقریبا تونې وکړ کې دا صرف چار دیوالې سبې ده نو نور د موزیم په داخل کې کوم ودانی جوړیږي یا کوم اسباب وسایل چې هغه دیوانې جوړو دي لپاره اپکاری یا غره ولا سیدا شي نه دي چې یوازې چار دیوالې سبې نو شي نه ستنه او د اسلامي امارت له راتګ سره مو تاسو دلته نه مخکي نو دلته کار نو موجود نه کار روانو چې اسلامي امارت سره باندې وي مګر دا نه تقریبا ډېر کده مخې دې کار درې دلې دا سرګر چار دیوالې سبې نه او بیا موږ وزارت سره په یارمانه خبره کړې ده چې دا موزیم د پاره د شخصي توجه چې د کمیشنې کې د افغانستان په ساتو باندې او مشهور د افغانستاني تاریخي سیمه ده نو وزارت هم دا دا کړې چې موږ په نسبت هغه خپل د اقتصادي وضعیت ته اولویتونه ته کوم پروژې دلته راځي او خپل مدیجه ته وګورئ انشاء الله موږ دا کړې ده یوازې دا چې د موزیم د فعالو کو جوړ کو دې تر څنګ یو تحقیقاتي مرکز دی مثالنک اګون دي تاریخي سیمه چې کومه غا تاریخي اثر دي دې اړه باندې تحقیق کوي دا وایي مله کړي ما
نو تاسو وبخښئ څه فکر کوئ تاسو لا کوم خبرې چې وزارت تاسو سره کړې دي څومره ډاډ مو ترلاسه کړی دی چې ممکن په دې موزیم باندې کار شروع شي او په څومره وخت کې
دقیقه نه څه څوک نشي کولای خو نسبتا موږ یادو نو کړی دی امارات هغه د ساتو کلتور وزارت هغه اقتصادي وضعیت او دا چې ممکن په دې سمه شي خبرې روانې دي موږ څومره معلومات لرو مثلا د کار شروع دو سره دا به ان شاء الله په دې یو مثبت تاثیر وکړي چې د موزیم پاله شي او د څنګه شو راځي چې سوه بشرو شي خو امید دا ده چې ان شاء الله دا به موږ د وزارت یا د کلتور وزارت موږ ته ونه کړي چې په دې کې په دې سیمه کې کار شروع کړي تبان ولا سم دا وخت نه دا زموږ هم دا وخت نه دا چې به د موزیم ته خصوصي توجه وشي
قاضي صاحب سمیم ډیر مننه دا سجر اړوي مجلې په پیل کې مو لغزنی دا راپور درلود چې هلته د پوسټین ګنډلو صنعت پور کې دو دی د خبرونې په ورستیو کې بیا غزنی ته ورګرځو د دې شهر په کوڅو کې به یو وخت بنګړي شنګېدل بنګړي والو به په ډاډه سره بنګړي پلورل د غزنی ولسوالیو ته به هم ورتلې بنګړي والو به پالونه هم قتل او سندري به هم سمسمه کولې خو دا ټول شغونه تتشوی دي په دې راپور کې سره ورو
بنګړیوال چې یو وخت به په غزنی کې په شذو بنګړی خرڅول خوشاله ولې به او ترڅنګ به پالنه هم ورکتل خو اوس دغه بنګړیوال نه په شذو بنګړی خرڅوي نه خوشالوي او نه پالنه ګوري دلته یو شمیر شذی وایي اوس دغه بنګړیوال د دوی کورنو ته ناراضي لاملې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه غني مریم د غزنی جګه توول سوالې وسیدونکې ده دا وایي بنګړیوالو ته په دکلي ډیری میرمنې راټولې دي او دوی به بنګړی ورپلاسول
مخ کې بنګړیواله په غزنی کې ډیر زیات وی او دوی به کوروت راتلې څنګه چې موږ خپل هم شاید یو کوروت راتلې او بنګړی به راوړل او د کورو د خلې د باندې خزب راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاو خاصه او بنګړی به اچول اوس دا سر ډیر کم شوې دي او هاته موږ ویل شو چې بخي نسته
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې په خوا د کلو شذو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسي نه درلود اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تللی سي خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لري پرتو سیمو کې اوس هم شذو بازارونو ته لاسرسي نه لري د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ نامني او جګړې دي
اب خواسی برات لیل دی کلی شازی باورت رات لیل طولو با بنگری چولو خواس دی جنگول عمل بغزنی تنا رازی چی نوی نویشن بنگری راولی مالا دایا تازو من کچی تا راولی آتا رنگ تور بنگری والا دایا تازو من کچی تا
مریم وای بنگری والی با دیرای خوش اخلاق وی تو کی بای کولی شازی بای خنده ولی خو ترچنگ بای پالن هم ورکتل اولادی لاری بای هم پیسی گتلی
مثلا مخبل دې شایدانو چې کله به بنګړیوال راتلی دوی به یوازې بنګړی نه چول بلکې به دوی به د زین خزو بختونه یا هم فال موچورتای فال بینی ورتوي دا به هم قتل چې د مقابل کې بیا پیسې اخیستي او یا هم خوراکي توکي به اخیستل
دا په داسې حال کې چې بنګړیوالو به ډیری وخت بنګړو د فلور ترڅنګ شذو ته دریا وهله او سندري به هم بللې
لحمدی راپور سر آزادی رادیوی مجله رانغاړو تربلی وی زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم شدی وی
بنگڑی والا توڑے بیا پکلے راغلا بنگڑی والا توڑے بیا پکلے راغلا بنگڑی والا شرنگ پولو دخائست رنگون چانگا بنگڑی والا زمند کلے دزل میں او دتالو
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا لاړی چې پر هوښ پکلګا یا راځم خپل میو لاړی